مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په اړه پوښتنو ته احضار کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دیموکرات کاندیدان وایي امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت باید پای ته ورسوي. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تاسو ته سلام وړاندې کوم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم خپاره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
دا فرا والی وای تیر شپه امنیتی ځواکونه په دې ولایت کې د انرداری ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای تیر شپه کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د دې ډلې د بریدونو یو طرح او یو پاکستانی بریدګر وژلی. په بغلان کې چارواکي وای د دې ولایت ټول لارې پرانستل شوې دي او اروپایي ټولنې پر یو سلاویا روسی چارواکو د اوکراین د بلتون غوښتونکو پر مشرانو او یو شمیر بنسټونو د شپږ نور میاشتو لپاره بندیزونه تمدید کړل. د فراه والی وای تیر شپه امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د انارداری ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. محمد شعیب ثابت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا محل د انارداری ولسوالۍ مرکز کې وضعیت آرام دی.
چند شو روز میشه که تهدیدات بلند امنیتی وجود داشت، باز بخاطر ازی که ما
دوی سوش پیورزی کیگی چی پال ورکچ امنیتی گواخونه موجود و لنه کمر غزمون کموندوی عملیات تیرش پتر سرش ول دخمن تمرک جوب لهم وقتی و دا محل دا نرداری طول ولسوالی زمان پا کنترول کده. دا ولسوالی پا مرکز که جنگ نشته دی و اسلوال لسیمی و تلی خاغلی ثابت ویل د انرداری د ولسوالۍ په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو تمرک جوړ بل نه دا وخت نو موري په دې اړه چې وسلوالو طالبانو ته تمرک جوړ بل وخت څه ونه ویل. د انرداری ولسوالۍ مرکز و نه مخکې وسلوالو طالبانو نیولای وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیر شپه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالو ډلې د ترهګرو بریدونو یو طرح او یو پاکستانی بریدګر وشلی. ملي امنیت نن سهار په وی خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د ملي امنیت او پولیسو ځانګړو ځواکونو د داعش پر پټنځای د عملیات د کابل ښار د ولسمې حوزې اړوند سیمه کې کړې. ملي امنیت وایي چې په دې عملیاتو کې یو پاکستانی میرمن چې له څلورو ماشومانو سره د داعش ډلې په دې پټنځای کې اوسېده ټپي او روغتون ته لیږدول شوې، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د ریاستي ورځ مخکې ادعا کړې وه چې په کابل کې د داعش د ډلې د تر ټولو خطرناکې درې کسیز شبکې غړي نیولې دي. د ملي امنیت ریاست ویلي چې د تېرې شپې عملیات د همدې درې کسانو د اعترافونو له مخې ترسره کړي. په بغلان کې چارواکي وایي د بغلان ټولې لویې لارې پرانستل شوې، خو لا هم د کندوز بغلان پر لویې لارې خطرونه شته. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له قوله وایي څو ورځې مخکې د مزار شریف لویې لارې پرانستل شوه، پرون ناوخته د دوشي پل خمري لارې پرانستل شوې او تیر شپه هم د کندوز بغلان لارې پرانستل شوې ده. دا ټولې لارې په وروستیو کې په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د پراخو فعالیتونو او بریدونو له کبله تړل شوې. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. اروپای ټولنې پر یو سلو اویا روسی چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو پر مشان او څلور سلويخ روسی بنسټونو د شپږ نور میاشتو لپاره بندیزونه وغځول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په بروکسل کې د اروپای ټولنې د مرکزی دفتر د یو بیان په حواله وایي اروپای ټولنې دا بندیزونه د راتلونکي کال د مارچ میاشتې تر 15 مینیټې تمدید شول. د اروپای ټولنې سفیرانو د سپتمبر په څلورمه نیټه په دې اکړه په دې حکله هوکړه کړې وه. په دې بندیزونو کې د بیزو نور کول د پانګو کنګلول او په کریمیا کې پر سوداګرۍ بندیزونه شامل دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ مننه کړې چې د دې هیواد لپاره 2.25 میلیونه ډالر په ارزښت د پوځي مرستې پر بستې بندیز لري کړ. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې د مرسته د بیا کتنې لپاره ځنډولې وه. په دې پوځي مرسته کې تر ډیره د اوکراینی ځواکونو روزل او تجهیز شامل دی. له 50 کلونو څخه زیاته موده کېږي چې اوکراینی ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې له روسپلو بلتون پالو سره په جګړو کې ښکېل دي. له هغې ورځ وروسته چې سپینې ماڼۍ له دې مرستې سره خپل مخالفت پای ته ورسوه، د اوکراین ولسمشر نن ویل زه د ولسمشر ټرمپ منندوی یم. روسلغی چې د روسیې د ژبې د پالیسۍ پر ضد د اعتراض په توګه یو ادمرت ټبري پو او فعال ځان ته اور واچو د بشري حقوقو د سار سازمان د روسیې پر حکومت ټینګار کړی څو هغه ژور ستونزې حل کړي چې په دې هیواد کې ورسره توکمیز او ژبني اقلیتونه مخ دي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې روسیه باید د مستقیم او یا غیر مستقیم تبعیض د له منځه وړلو په هدف د ژبې پالیسیو باندې بیا غور وکړي او هغه پالیسۍ باید بدل کړي چې ژبنی تنوع له منځه وړي. دوه ورځې مخکې البرټ راس یان وروسته له هغې په روغتون کې ومړ شي. د ادمرتیا په مرکز کې د سیمه ییز پارلمان مخې ته ځان ته اور واچوه. دا د روسیې د ولګا د فدرالي برخې اړوند سیمه ده. نوموړي له ځان سره په یو شعار لیکلي وو که زما ژبه سبا مري نو زه بیا چمتو یم چې نن ومرم. او د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک ژبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې د ترکیې شورایې بولي د غړیتوب غوښتنه کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیاتو پوښتي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختمول غواړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د سیمې استخبارات په افغانستان کې داسې سوله نه غواړي چې د افغانانو خیر پکې وي.
راشي د خپل ولس ترڅنګ ودرېږي، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مو وژني. بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي.
په نورو موضوعاتو کې تمه ده چې په افغانستان کې د برېښنایي لایسنسونو ویش ډېر ژر پیل شي. او د پکتیا امنیتي چارواکي تشکی وایي چې تشکیل ډېر کم دی او نور پرسونل ته اړتیا لري.
زمونږ تشکیل یو څه کم ده، خو هغوی هم موږ ته متواترې وعدې راکړي چې انشاءالله په آینده کال کې به دا تشکیل به انشاءالله لوړوي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اورېدونکو اونیز پروګرام خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل غونډې ته احضار کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد ته دوی د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې بیا که څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه جزئیات د سفیو لاستانګزی پر راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځشنبې ته پلان شوې. د استازیو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل پرون وویل د ټرمپ له ادارې په دې ستړي شوي وو چې خلیلزاد د خپلو فعالیتونو په اړه د خلکو استازیو ته د جزئیاتو له ورکولو لیرې ساتلی. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړه چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه بې خبره ساتلي. خلیلزاد هم دا سپتمبر په لومړي ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې هم کانګرس ته ورغوښتل شوی و، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ټرمپ لخوا رد شوی وې. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره شنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړې. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې خپله لیدنه هم لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګس پرون په یو اونی زغونډه کې خبرلانو ته غاګیدله او د افغانستان په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې چې یوې د خلیلزاد په اړه او دا چې لدی ورسته سکیږي. هغه اورتاګس وای سفیر خلیلزاد هم دلته په واشنگتن کې دی او همدا هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته ده. زموږ باور کښاته وګورو او وینو هغه څه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ په اړه لدی ستې جګه غاګیدلیو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر ټرمپ د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسیدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستنول دي. دا هدف لا هم پر ځای پاتې دی. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر څخه کار غوښتی او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم تایید کړ چې د ولسمشر ټرمپ د فرمان له مخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلی. اغلی مورګن اورتاګس دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت خزو مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواو سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نهه میاشتو نهه دور خبرې وکړي چې په هر واري د خو پرمختګونو یادونه هم وکړي. ټرمپ له طالبانو سره د خبرو د پای ته رسولو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو له خوا په کابل کې د سپتمبر 15 هغه بریټ ته اشاره کړې و چې پکې یو امریکایي پوځي، یو رومانیایي اسکر او لس عام افغانان وژل شوی وو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه ولیدل شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون ویلي چې د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټوټر پاڼه له الجزیره شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سهیل شاهین یو تازه مرکه هم شریک کړي چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر له خوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره چې له امریکایي مرکچی پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی هم وو.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ورځ تر بلې زور اخلي، په دې انتخاباتي کمپاینونو کې د بحثونو یوه جدي موضوع چې پخوا ډېره نه وه مطرح اوس د افغانستان مسله ده. د ډیموکرات ګوند کاندیدانو تیره ورځ پر دې موضوع په یو بحث کې خبرې وکړې. په دې اړه مې عصمت څاروان چې دا موضوع یې تعقیب کړې ده پوښتلی، او هغه په پیل کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه، البته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د څرګندونو له جزئیاتو خبرې وکړې.
تاکل صاحب، د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدان وایي له دې سره موافق دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو اصلي خبرې چې د امریکا خلکو ته مهمې دي پر روغتیایي خدمات او تجارتي پالیسۍ راڅرخي، خو دوی ټول په دې سلا دي چې امریکایي پوځیان باید له افغانستان او عراق څخه وایستل شي، نه یوازې افغانستان عراق هم دوی یادي. ورته مشپل پنځو ډیموکراتو کاندیدان دانو د افغانستان د پوځي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستي پلان په اړه پوښتنی وشوه. دوی د ټرمپ د وړاندیز په اړه څه ونه ویل، خو ټولو په زغرده وویل چې له اتلس کاله جنګ وروسته امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. لومړی د ډیموکرات ګوند له کاندیدې سناتورې الیزابت وارن څخه وپوښتل شول چې آیا له دې سره سره غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وویستل شي، چې امریکایي سلاکاران او پوځي جنرالان اندېښنه لري چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه وویستل شي نو د افغانستان ثبات به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي. دوی وویل چې اراده یې داده چې امریکایي پوځیان باید وایستل شي.
نو د میرمن الیزابت دلیل څه؟
دی ویل چې څه چې امریکا اوس په افغانستان کې کوي دا د دې هیواد له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي. له همدې کبله پکار ده چې امریکا خپل پوځیان له افغانستان وباسي. دی دغه راز تکل صاحب دا خبره هم کوله چې په افغانستان کې د امریکا ستونزه په بمباری او په جګړې نه حل کیږي. د افغانستان ستونزې د پوځ له لوري نشي حل کېدای. لازمه ده چې امریکا له نورې نړۍ سره په دې برخه کې کار وکړي او په ګډه د افغانستان د مسالې د حل ولټوي.
بل او په باس کې د نورو دیموکرات کاندیدانو نظر څو غوي هم هم دا ویلي.
د انډیانا د ساوث بند شاروال پچ باټاچچ چې په خپل هم په خوانې پوځي دی او په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته استول شوی یو د پوځي پایس د خپل حقوق خبرو خلاف چې په جولای میاشت کې کړی وی وویل چې کولس مشر شو نو په یو کال کې دنه نه به خپل ټول پوځیان له افغانستان او بس حال دا چې د په جولای میاشت کې د افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دفاع کړی و. البته دا ځل د استدلال دا و چې په افغانستان کې اکثره خلک هغه کسان دي، یعنی د افغانستان اوسنۍ نسل هغه کسان دي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 را وروسته زیږیدلې دي، او هغه کسان چې تر دې نیټې مخکې زیږیدلې ول او په خوا جنگیدل هغه اوس زاړه دي، نور توان نه لري چې جنگ وکړي.
بله او سروان صاحب د ډیموکرات ګوند کې خطر ټولو مخکخ تقریبا تر ټولو مخکخ کاندید د دوی جو بایدن د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر د دې نظر معلوم شوی دی څه وایي
واقعا د دې نظر ډیر مهمه ده تر اوسه پرې چې کومې سرویګانې شوې دي په ټولو کې داسې معلومیږي چې د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې تر ټولو مخکښ دی بایدن ښاغلی بایدن څخه چې د ولسمشر باراک اوباما مرستیال و تکل صاحب اول دا پوښتنه وشوه چې آیا له عراق څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه د باراک اوباما پرېکړه تېروتنه نه وه ځکه چې له کبله یې په دغه هېواد کې خلا رامنځته شوه او په نتیجه کې داعش رامنځته شوه او له وضعیته دې ډلې استفاده وکړه او ډېرې سیمې د عراق ونیولې چې بیا وروسته وځپل شوه دا ډله په عراق کې بایدن وویل چې دا تېروتنه وه خو دا هم وویل چې اصلي تېروتنه پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش وکړه چې بې پلانه عراق ته ځواکونه واستول بایدن د افغانستان په اړه وویل چې له نورو کاندیدانو سره موافق دی یعنی له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پلوی دی
زما همکار اسمت څاروان و چې د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د څرګندونو جزئیات البته د افغانستان د راتلونکي په اړه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه دوی د څرګندونې کړې دي د دې جزئیات وړاندې کول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبوي د سیمه استخباراتي کړي نه غوړي چې په افغانستان کې د افغانستان او افغانانو په خیر سول راشي خاغلی محب ویلي دي چې د افغانستان ګاونډیان د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې په خپل طریقه سوله کول غواړي د کاغلی محب د سرګندونو جزئیات په غزنی کې د ازادۍ رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر وړاندې کوي
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وايي افغان دولت تر هر څو وړاندې سولې ته لومړیتوب ورکوي خو مخالفین یې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وسي هغه وايي افغان دولت هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي خو بیا هم طالبان نه حاضرېږي محب زیاتوي د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هم وسلوالو ته د سولې په برخه کې خنډونه جوړوي او غواړي چې د خپلو ګټو سوله ورباندې وکړي
سوله خو د افغانستان د حکومت اولیت په دې باندې مکرم کړی دی همیشه په طالبانو باندې غږ کړی دی هغه طالبان چې واقعا افغانان دی اصول غواړي مذاکرې ته مونږ هر وخت حاضر یو هیڅ قید او شرط ترته نه لرو دا چې په مذاکره کې بخپل غوښتنې لرو هغه جدا خبره ده مګر مونږ دوی ته بیا هم غږ کوو چې راشي د خپل ولس ترڅنګ ودرېږي نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مو وژني خپل وطن مو ورانوي دا غږ بیا هم په طالبانو کوو بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي تر اوسه پورې طالب سولې ته نه دی حاضر
حمدالله محب دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې د رسنیو استازو ته وکړې دا په داسې حال کې د شلتیرو نه همیاشتو په افغانستان کې د سولې خبرې روانې او تر بل هر وخت زیاتې ګړندۍ سوې وې چې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه اعلان کړې په غزنی کې د علماو شورا رئیس هم وایي وسلوال هغه سوله نه غواړي چې د افغانانو پکې خیر وي مولوي محمد اسماعیل روحاني وایي موږ په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو او د هغې د استخباراتي کړیو په خوښه او ګټه نه بلکې د افغانستان او د افغانانو په خیر سولې غوښتونکي یو
دغه سوله نه چې دغه سوله پیسلې پردي خلک کوي هغه سوله نه چې دغه سوله ګټي و پردي او تر سیګي د ما کور په لنګيږي هغه سوله نه چې سبا په اندغه غزنی کې مشت منای خروار او جمع په ټول افغانستان کې کور په کور کلی په کلی قوم په قوم او مذهب په مذهب ملیت په ملیت باندې جګړه پیلوي هغه سوله موږ نه واړو غندوی ترننه پورې چې کومه هڅه روانه وي د دې سوله اصل نه مو سوله نه بلکې د کورنۍ جګړې او د مګدي نظام د سقوط هڅه په کلکو ټکو سره غان
هغه دغه خبرې د پنځشنبې په ورځ د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې دا په داسې حال کې ده چې د غزنی خلک د هیواد تر ټولو زیات جګړې ځپلې چې سولې او اوربند ته سخت جی او لیواله دي
او سم یو بل راپور چې دا شیبه مو ترلاسه کړ د افغانستان ولسمشر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید محمد اشرف غنی وایي په تیره اونۍ کې نږدې 2000 طالبان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي ښاغلی غنی چې نن یې له حزب اسلامي سره وبخی د سره د حزب اسلامي د ملاتړ په غونډه کې خبري کولې وویل د دغه طالبانو د وژنې مسؤلیت د دوی د سیاسي دفتر د غړو پر غاړه دی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي و چې طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي دي. خان محمد سین له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي افغانستان د جمعې په ورځ د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. خاغلی غنی چې په دې مناسبت د لوی جرګې په تالار کې جوړې غونډې ته خبرې کولې وویل په تیره اونۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د وویل تیره اونۍ کابو 2000 طالبان د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي.
از کشتار از خون خوش نیست، اما امروز یک رقم امرایتان شریک میکنم که مسئولای طالبا بدون په تیره هفته که لزر نفر نه دیرتر دوی ملی ورکن دیرتر 2000 نفر بدن. د دې مسئولیت د طالبانو د سیاسی ډلې په غاړه ده. موږ لکه اختر خونده اوربند بوخته کوربند منلی وای یو د دې خلک ا د خدای پلاس که د مرګ زوند، اما دا خلک په دې حالت که بنه وای.
خاغلی غنی په داسې حال کې دا سرګندونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو له حملې وروسته چې یو امریکایي او یو لس افغانان پکې ووژل شول له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په خپل هیواد کې د سپتمبر د 11مې پیښې د یادولو په مناسبت جوړې غونډې ته وویل امریکایي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې په افغانستان کې دښمن ته داسې کلک ګوزارونه ورکړي چې بیلګې په تیرو لسو کلونو کې نه لیدل کیږي او دغه حملې به جاري وي. د سپتمبر د 11مه په پیښه کې څه باندې 3000 امریکایان وژل شوي وو. خو د ملکي تلفاتو مخنیوی د ښاغلي غني د خبرو نور ټکي وو چې د جمعې په ورځ په کابل کې په کمپاینی غونډه کې مطرح کړل. د وویل د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزیای په ننګرهار کې د ملکي تلفاتو له امله له دندې لرې کړ.
ملکی تلفات تاسی اولید چه ما خبل یو نزده ترین ملگره ایده دی پارا چه ملکی تلفات را اولل لرسط دیومی دی امنیت ملینا پا دو دقو که لرک زکه ارتا میویلی و چه که بلواری ملکی تلفات دی قطعات دی امنیت نسو لارم بیلیگی، اما هر او رز و گوری ملکی تلفات و مسوب سوکت.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی غنی مخکې له دې په یوې ناسته کې ویلي و چې د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفای منظوره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال او د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یاروند وایي د ولسمشر له تازه څرګندونو ښکاري چې ستانکزي د فشار له امله له دندې استعفا کړې ده.
یوه مسله ده چې یو کس په داوطلبانه توګه مخکې له مخکې استعفا ورکوي او بیا یې په یوه کانفرنس کې اعلانوي. کله چې جمهور رئیس وایي چې ما له دندې لرې کړ، په دې معنی ده چې استعفا منتفی ده.
معصوم ستانکزي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ملي امنیت د عمومي نوي سرپرست رئیس د معرفي کېدو په ناسته کې حاضر و. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ترافیکو مسؤل چارواکي وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د موټر چلونې د برېښنایي لایسنسونو ویش پیل کړي. د کابل د ترافیکو رئیس سمونیار خان محمد شینواری نن آزادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره به د موټر چلونې د لایسنسونو د اخیستلو په چارو کې د جال او اداري فساد مخه ونیول شي. نوموړی وایي دا به د ترافیکي پیښو په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راولي. له ښاغلي شینواری سره زمونږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې لایسنسونو ویش کله پیلېږي.
موږ لایسنس او په جواسر باندې کار شروع کړو چې د جواسر چارې د حدودا 50% مخته تللي دي. تخنیکي کارونه پاتې دي او د الکترونیکي لایسنسونه یا برېښنایي لایسنسونه کارونه دي. تخنیکي چارې بشپړ شوي دي، اداري چارې بشپړ شوي دي، هر څه تنظیم شوي دي. صرف پاتې وو رئیس دولت ته پاتې دي چې هغه افته کړي او په شاندارو مراسمو سره ټول هیوادوالو دپاره په خاص توګه ولایت کابل ته چې دا شروع کیږي او انشاءالله ډېر ژر به دا افتتاح شي.
جال د جال مخه څومره نیول کیږي په دغې پروسې
په دې موضوع باندې راځمه. جال موضوع د فساد موضوع چې زیاته رسنیو کې لاندې باندې کیږي، نو دا به مکمله توګه باندې صفر کی انشاءالله او هم به ستونزې چې فکرن چې موږ اوس لرو د ستونزې په مجموع توګه کمې شي.
بله شینواره صاحب، دا تر کومه حدا پر فکر کوي لدې سره مرسته کوي چې د ترافیکي یا د سو مخونی ول شي؟
نو خو چې کله سیستم ولرو نو د سیستم تعریف ته کومنګ مخ واړو نو څو عنصر یو ځای دیو هدف لپاره کار کول هغه ته سیستم وایي. نو کله چې تر موږ الکترونیکي یا برېښنایي لایسنس ولرو موږ هغه کولای شو تعقیب کړو، هغه ډیټابیس موږ سره شته ده، داغه منظمه توګه باندې انټرنټ اخیستل کیږي، په منظمه قواعدو باندې دا تر به کیږي، بعد دغه نه ورته لایسنس ایشو کیږي. نو دا خپل باید جدي کیږي چې یو نفر چې کله الکترونیکي لایسنس اخلي ټول قواعد او قانون باندې با خبر وي. دا یو برخه، بل برخه تطبیقي حالت ده، کله چې دا د لایسنس استفاده کوي موږ ډیر ځل کولای شو دا تعقیب کو، موقعیت ته یې کو چې جرمه کوي الکترونیکي توګه باندې جرمي پرده چې دا ټول هغه مراحل دي چې کولای شي چې په ترافیکي پیښو کې
د کابل د ترافیکو رئیس سمونیار خان محمد شینواری و چې د موټر چلونې د برېښنایي لایسنسونو د ویش په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د نورستان دینی عالمان وایي د دوی د هڅو په مټ د نجونو ولور رقم شوی دی.
د علما پاسې د الحمدلله علما هم دغه مشکلات په شرعي مسله هم دی چې کم ولور سره کم جنې دغه شغې کې الله خیر او برکت اچوي، همدغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو.
د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ. مخراګلا ازادې رادیو اوري په ولسی جرګه کې د هیواد د مرکزی ولایتونو استاذي وایي ک حکومت د میدان وردګو او بامیان ولایتونو ترمنځ د لارې امنیت خوندي نکړي، نو د دې ولایتونو اوسیدونکو په ولس مشري زو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دوی خبرداري ورکړي چې ک غوښتنه ونه منل شي نو د کابل کندهار لوی لاربه بند کړي. خو دفاع وزارت وایي په نږدې راتلونکو کې به په دې سیمو کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات وشي. لکابله خان محمد سین په دې اړه تفصیل اوروي.
د بامیانو د کندی او غور ولایتونو په لسګونو وسیدونکو په کابل کې راټول شوي او د میدان وردګو او بامیانو ترمنځ د لارې په ناوړه امنیتي وضعیت انتقاد کوي. د دوی په خبره اوس مهال د مرکزی سیمو سو کسان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره اسیر دي او حکومت باید د دوی خوشی کېدو ته اقدام وکړي. دوی د ناستې په پریکړه لیک کې وویل که غوښتنو ته ځواب ونه ویل شي دوی به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، د کابل کندهار لویه لاره به وتړي او دغو سیمو ته به د حکومت د لوړپوړو چارواکو د ورتګ مخه هم ونیسي. په ولسی جرګه کې د میدان وردګو او بامیانو د ولایتونو استازیو مهدی راسخ او فکوری بهشتي وویل
حکومت های گذشته، حکومت وحدت ملی در طول 18 سال
تیرو او اوسنیو حکومتونو پاتر لسو کرنو که د دغو ولایتونو د 40 کیلومتر لار امنیت هم تامین نشو کړه. په همدغو 40 کیلومتر لار کې لسګونه کسان شهیدان شول. طالبانو پر ملکی کسانو ډزې وکړي. په یو موټر کې درې کسان شهیدان شول. یو کس چې هویت مشخص نه وو له موټر ښکته او سری پرې کړای شو. په تیرو دوو کلونو کې داسې ډېرې پیښې شوې دي. پر دغه لاره ملکي تلفات ډېر دي.
د جلریز د ولسوالۍ لاره چې میدان وردګ ولایت له بامیانو سره نښلوي له تیرو څو کلونو راهیسې ناامنه ده. طالبان ډېر ځله د دغې لارې د ناامنه کولو هڅې کوي او د مرکزي سیمو د اوسیدونکو په خبره حکومت تر اوسه په دغه لار عملیات نه دي کړي. په وروستیو ورځو کې وسلوالو مخالفینو پر همدغه لاره د غور ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز رئیس عبدالصمد امیری له موټره کوزه او په ډزو یې وباژه چې د یادې پیښې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه وانخیست. د افغانستان د دفاع وزارت مني چې طالبان په ځینو حالاتو کې د جلریز پر لاره حملې کوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به په دې اړه اقدام وکړي.
چند شب پیش هم یا دست به آزار اذیت مردم در شهرهای جلریز میزدند با در واکنش
به مخ کې طالبانو په دغه لار مسافرین وزورول. خو په غبرګون کې موږ د طالبانو څو کسان ووژل، ځینې یې وتښتېدل. هر کله چې طالبان په دغه سیمه کې خوځښت وکړي موږ یې د واره پر وړاندې اقدام کوو. ډیر ژر به د دغه ستونزې هوارولو ته هم رسیدګي وشي.
د خاغلی امان په خبره په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په میدان وردګو او په تیره د جلریز په ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. خو د مرکزي ولایتونو یو شمیر وکیلان او اوسیدونکي وایي حکومت مخکې له دې هم دغه شان ژمنې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجمل ام ته خوښ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د فراه والي وایي تېره شپه امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د انارداري ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی. محمد شعیب ثابت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د انارداري ولسوالۍ مرکز کې وضعیت آرام دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تېره شپه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د تراکرو بریدونو یو تره او یو بل پاکستاني بریدګر وژل شوي دي. د ملي امنیت ریاست نن په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې د داعش په پټنځای کې یو اوسیدونکي پاکستاني ښځه چې د څلورو ماشومانو سره دغلته اوسېده هم ټپي شوې ده. اروپایي ټولنې پر یو سلو اویا روسي چارواکو او د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو پر مشرانو او همدارنګه څلور سلوي روسي بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه وغځول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې چې د دې هیواد لپاره یې $250 میلیون په ارزښت د پوځي مرستو پر بستې بندیز لرې کړ. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې دا مرستې د بیا کتنې لپاره سنډولې وې. او د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک شبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې ترکی شورای بولی د غړیتوب غوښتنه کړې ده.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. او هم د انتخاباتو یو اړوند موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندیښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک دستګاهو کې په سلو کې 40 ستونزې پر خپل حال پاتې دي. د دې کمیسیون یو ویان ازادۍ راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دې دستګاهو کې ستونزې شته، خو وایي چې هومره زیاتې نه دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تفا وایي چې تر اوسه په ډیرو بایومتریک دستګاهو کې ستونزې نه دي حل شوي. په دې اړه د نوریاس نوری راپور واورئ.
د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومتریک دستګاهو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوې د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي، له بایومتریک دستګاهو کار اخیستل مهم دی او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کېدی شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمیکنه، تشخیص نمیکنه که اگر یک نفر درای بده. مشکلات در 100% در طرف نشده، اینا من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مونده.
خغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومتریک دستګاهو لیږدول او د کمیسیون د کارکونکو لخوا له هغو کار اخیستل یو بل ستونزه بولی. لدې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوې په معیاري ډول کار ورنکړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومتریک دستګاو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومتریک دستګاو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومتریک دستګاهو کې ځینې ستونزې شته خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقامی که میگم 60% اصلاحات آمده و 40% باقی مانده به این پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
ښاغلی ابراهیم دغه راز وویل چې د بایومتریک دستګاو په ګډون حساس او نور مواد د افغانستان یوشتو ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د بایومتریک دستګاو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومتریک دستګاو نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نشوای کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات لانجمن کړي وو.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
له ازادي رادیو سره د تماس یو وسیله اس ام اس 1313 د افغان بیسیم په 1313 شمیره خپل نظر د ازادي رادیو د خبرونو لاره له نورو خلکو سره شریکولای شي. په نورستان کې دینی عالمان وایي چې د دوی د هڅو او تبلیغ په مټ اوس د نجونو د ولور انداز را کم شوې ده. دوی وایي چې په خو به په دې ولایت کې خځې د مهر او میراث نه محرومې وي او اکثرا به د څارویو په بدل کې ورکول کېدي، خو اوس دوی دا وضعیت بدل کړی دی. روحلا انوری په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د وان تو ایګل ولسوالۍ د امشوزو د کلی اوسیدونکو مولوی زیو رحمان وای په تیرو څو کالو کې د دینی عالمانو هڅو تر ډیره د مهر او ولور اندازا را کم کړي او ډیره خلکې قانی کړي چې مهر او ولور د خزو حق ته
نو خاص کر زمونږ د امشوز کې چې دغه شپېته بزیدي او د شپېته بزو کې معادل بیا تقریبا 400000 روپیه دغه کوي و زره معادل فی بزید دغه هم دغه زموږ عاید بزید یو دغه دیکن ولور کې هم دغه ورکو.
مولوی زیا رحمان وای د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم خزی د میراث او نورو شرعي حقوقو به برخه وي، خو سی ولایت کې اکثره کورنۍ خزو ته خپل برخه میراث ورکوي او په نه ورکولو یې ورتزان ګناهګار ښکاری.
مرته دا اوس په حال د علما پاتې د الحمدلله علما هم د مشکلات په شرعي مسلم دي چې کم ولور سره کوم جنی دغه شغه کې الله خیر او برکت هاشم دغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو هم دغه خلکو ډیر بدلی دغه راوسته ده. کنه احتمال شته چې بعض د خدای پاک زونو ورکړي د انجینو پلارونه هم دغه خالی مال تاینه کړ چې هغه د لاس کو شو بیاغه جنی ته دغه کې بیاغه په مدل کې حج ته لیږو نوی فیصد نه سل فیصد کې بل سهم دغه جنی حق ته او جنی ته ورکړي او زمين کې دغه میراث هم ورکول کیږي.
خو یو شمیر نورستاني میرمنې به وای چې اوس هم د ولایت په زنو سیمو کې د خزو لوړ ولور اخستل رواج لري او هم دا لامل دی چې د زیات ولور په بدل کې د ورکل شو خزو ژوند تریخوي. د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکې زینب وای
د چا چې مہر یعنی زیات ټاکلې مثلا چلو خو ډیر شو هغه په بدل کې خزه کړې ترڅو چې مہر ورکړې نه کور ته نور کې کنه چې ټول مالونه واخلي بیا خزي ته چې ما خو ستا په سره دومره مال مصرف کړی دی ته باید ټول کارنه ته کې مثلا پټې کارنه ته باید کې یعنی ژوند کې باید دا غنم توړ کې یعنی هر کارنه بیا په خزه باندې خوان بیغمه کې نه دولس غالیانو په ستا.
دا سي ډېری میرمن شته چې د لوړ ولور قرباني شوي خو رسنیو سره خبرو کولو ته زړه نه خکوي او د ژوند دردونه پزړه کې همداسي بي ویلو پاتې دي. خزي وای باید ديني عالمان او قومي مشران په ګډه سره د دغه ډول غیر شرعي دودونو د منځوړلو لپاره مټې را بډوهي او نورستاني ځوانان له دغه ناوړه دودونو وشغوري. د افغانستان په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې د نجونو ورکړه بیل بیل رواجونه او د ولورونو د ورکړې جلا اندازې لري چې په یو شمیر سیمو کې ډیر زیات او هر ځوان او د هغه کورنۍ په اسانه نشي کولای چې دغه مهرونه او ولور پوره کړي او د همدې رواجونو لامل دی چې زیات پیغلی او ځوانان له ودونو بې برخې پاتې دي. دینی عالمان کولای شي چې د دغه ډول ملامتونکو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره لاس په کار شي چې له یو لوري به د نجونو ژوند له ستونزو وژغوري او له بل لوري به هرې پیغلی او هر ځوان ته نکاح کول اسانه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په وروستۍ شیبو کې یو په مکرې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ته ازادي او اوریدونکو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومني په دې هله چې جوړ او روغ یست ورزو د دې ونې پیغامونو ته مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسو د لوګر ولایت د اوسیدونکو ستونزې راوخلو چې د دغه ولایت د والی ویاند هغه جواب کړی دی. نو مخکې تر دې چې د مرکه وورو یو لنډه وقفه بولرو بیا به ورسته ورسو د لوګر ولایت او ترغه ورسته د افغانستان د نورو سیمو او ولایتونو څخه هم ستاسو شکایتونه او ستونزې لرو چې په کډه باید سره وورو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لوګر ولایت د ولی ویاند شغلې دیدار لونګ زموږ خبرونې ته شرغلی نغړم په لومړي سر کې د خبرونې د جوړش سره سم زموږ د اوریدونکو پښتنې تاسو تر ووروم چې بیا تاسو د مطابق جواب ورکړي. لومړی به ورسو د ازرې ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پښتنې ته چې دی څه وایي.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو ته لکېږي چې کومې لری پرتی ولسوالۍ د پاغو خو وځي کې د نظامی شهیدانو وکیلان چې دی پولیس دی محلیان دی هغه نشي کولای چې میاس په میاس مواد راسي. خدای دی وکړي چې دی وته داسې طریقه برابره کړي شپږ میاسې بعد رسخت ورته ملال سي د کمانډان له خوا کاته میاسې بعد ملال سي او دغه مواد ته په یو ځای باندې ورکي. ولی ځکه چې هغه وزیتی لري هغه وکیلان دی د شهیدانو د نظامی په لري پرتو ولسوالوي کې پراته دي دلته میاس په میاس رسدګی نشي کولای. خدای دی وکړي څوک چې پولیس یې په اردو کې او د نظامی وکیلې اغه چې دا کنه دی هغه ماش د کوپون لګورسته کې اتم یاستو کې نه هم یاستو کې ورته ټول مو کوپون په یو ځای ورکی وسلام.
بلې لونګ صاحب د دې ورور پښتنه او شکایت مو واره ده آیا د سټ سیم کان لري لکه دوی چې د غشتنه لري.
ازره ولسوالۍ یو لري پرتا ولسوالۍ ده چې تر دې ربي ده مونږ حتی کړي تر څو ټول ولسوالۍ ته یو واستر وګورو او هغه خدمات چې ارزکیږي په ولسوالۍ کې البته په ټول ولسوالۍ کې یو رقم خدمات ارزکیږي. د دې تر څنګ موږ مو دا وړاندې دینی خوراکي توکي ازري ولسوالۍ ته ولېږل چې ازري ولسوالۍ ته مو نسبت نور ولسوالۍ ته چې لري پرته ولسوالۍ او د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو یالته یو لښتونځ لرلې چې هغه څنګه په خاطر مو یو لړ فراکی تو چې یادی ولسوالۍ تواسته ولڅو هغه نوم لمه مرستې چې بیا دې ولسوالۍ وسیدم چې سره مخې هغه ورسېږي او دې ازري ولسوالۍ لارې هم خلاص دي او دې ولایت مقام رهبری حتی دا د تاسو لوګر ولایت کې هغه شته هر ډول څنګه چې وڅ تر بوتيږي او رسیدنه وشي او پراتون کې یاد ستونزې ده سرګونه.
بله مننه. یو بل اوریدونکو به امره واخلو چې دوی هم تصادفاً د ازر ولسوالۍ څخه دی بیا نورو ته مرسو.
د ازر راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د یادرې ولسوالۍ د پتان کې مونږ ته برق منظور و، هغه برق د دښمن د ساتلو له وجې نه ساتلو له وجې نه هغه هم پرېښود. بیا شمسیانو ته خبر راغله چې تاسو سره دولت د شمسیانو کومک او مرسته کوي. هغه شمسیانو کې مونږ ټول قوم نه تذکیرې اخیستې دي او مشرانو وړي دي، لوسه پورې نه شمسی راغلې ده او نه بېرته معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي هغه ژمنې چې له مونږ سره
مراحل لري چې حتی کیږي تر څو دوی ته دوی له لمریزې برېښنا نه برخمن شي. بیا د ولسوالۍ اوسېدونکي او زموږ هڅه دا ده تر څو ولسونو ته د دوی وړ او غوره چوپړونه وړاندې کړو. ولایت مقام همیش هڅه کړې چې د لوګر ولسونو لپاره او په ځانګړې توګه د اجرې ولسوالۍ اوسېدونکو ته ښه او پر وخت صحیح خدمات وړاندې. لوګر ولایت سره د برېښنا وصل شوې ده، مرکز ته برېښنا ورکول شوې ده، حد روانه ده چې دغه برېښنا د مرکز لرو پرتو سیمو ته او د دې په ګډون ولسوالیو ته هم ورسېږي، چې دا یو اوږدمهاله پلان دی چې د پلان مطابق ولسوالیو او د مرکز لرو پرتو سیمو ته برېښنا رسېږي.
او یو بل اوریدونکی د دابم د لوګر د مرکز څخه مشته د پیغام پریشه دی، د دوی ستونز هم په روغتیا په برخه کې د روغتونونو یا زهي مرکز او د حفظ الصحه او د دوی د څارنې په برخه کې د دوی شکایت او ګله ده په ګډه سره وور.
سلام علیکم. دلته په لوګر کې سید احمد ده، د سرکاري هسپتال د لوګر د ولایت مرکز دی کې د غاښو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمه باندې غاښونه هم ډکوي نه پاکوي، هغه بېرته نه دوا کې وایي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي. او دا کوم زنانه چې په ماشوم باندې بیماري ورې وي د شپې، هغه ورځې یو جما مرګر وروړې وه د شپې ډاکټر ته ما ور وایي لس بجې مغه ماښام وایي راووتې له خوبه دې وستما و تقریب به راکړه او دلته موږ دا کار نه کوو. خواران یې بېرته لېږلي وو د جزو بیا دبرکې نهشته، بیا بل هسپتال ته تللي وو، شاید په هغه شپه کې پیسې راکرڅکولې زړلې بیا هلته لاړ. نو د ما دا غږ دا چارواکي چې څوک اوري د دې رئیس صاحب څخه زه هیله کوم چې د دې دې دا غم وکړي او دا دې په کلکه دې سي یو نفر وټاکي چې د شپې ورځي پې ګرځي د ورځ د ګرځي پې دا خو ټول خواران همدغه دې چېغه هېڅوک نه اوري له الله پرته. وسلام.
بله لونګ صاحب، لکه څنګه چې د دوست هم ویل د روغتیا په برخه کې، زما پوښتنه هم همدا ده چې آیا البته دوی فقط یو بیلګه یاد کړل، د یو شفخانې نوم یې واخیست د روغتون، وایي چې هغه دولتي روغتون دی. نو زما پوښتنه همدا ده چې په مجموع کې د روغتیا په برخه کې آیا دغسې څارنه کیږي چې کوم کلینیکونه چې جوړېږي که هغه شخصي دي که دولتي دي، چې بیا هغه ډاکتران څه ډول د ناروغان سره چلند کوي، څه ډول دغه کومه دوا چې راوړل کیږي هغوی ویشي، ځکه ځینې شکایتونه شته چې وایي دواوې بیا بېرته په خپل سر خرڅیږي یا تاریخ تېره دوا، د دې څارنه د دې تعقیب یو څه کیږي که نه کیږي؟
د ولایت رهبري وخت پر وخت نه تنها د ولایتي روغتون نه بلکې له ټولو دولتي ادارو نه لیدنه کوي او د دغې لیدنې پر مهال یې همیش مسئولینو ته یا د ادارو او یا هم د روغتون مسئولینو ته دوی سپارښتنه او هدایت داده چې تاسو حتی وکړئ تر څو ولس ته غوره پر وخت او ښه خدمات وړاندې کړئ. په دې وروستیو کې په لوګر ولایت کې د کنجک په سیمه کې مرکز ته اړوند یو درې بستریز روغتون هم پرانیستل شو، چې د دغه روغتون پرانیستلو سره هغه ستونزې چې پخوا په لوګر ولایت کې د روغتیا په برخه کې لیدل کېدې راکمې شوې دي. ولس ته یو څه د خدمات په برخه کې ښه والی راغلی دی، خو ولایت مقام رهبري یا د لوګر ولایت رهبري دې سپما نه کوي او لا هم هڅه کوي تر څو د لوګر ولسونو ته نه تنها د روغتیا په برخه کې دې تورته په هر برخه کې پر وخت او خدمات ما وړاندې
ډېر زته مننه کوم دیدار لوانګ صاحب د لوګارد ولی او یم کور مو ده
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به ورسو ستاسو نور ستونزو ته چې د نورو ولایتونو څخه مرسته سره شریک کړي دي د خبرونې د جوړښت سره سم به دغه پیغامونه له تبصرې پرته وورو.
سلام علیکم ز د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام ز د لوید لوګر نه خبرې کوم. د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه د تیر چې بس وروره وس دغه دایش وروره خلک ملک باید د دیو له مشرانو نه دوی پښتنه وکي چې تاسو ولې د دې خلک ملک په وټل کې داخه د مسلمانانو په وینو کې ولم بول سم د چلو حکومت نه دی پښتنه وکي چې تاسو وروره ملکانو ته تلفات رسیدلای باید خپل حکومت وکي پښتنه وکي بس وروره دوی نه وي او د طالب نم دغه چې پښتنه وکي چې دی بی ګناه خلک وزري یا دیم دی پښتنه نه پریږدي راستان دی دی غول مر مشرانو نه له قطر مشرانو سره دی وغږیږي دلته دی کابل مشرانو سره دی وغږیږي خپل اشرف غنی سره دی وغږیږي دغه دغه غمو دی مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خاطر د کاپیسان تاسو سره په کرسه باندې ما لطفاً لطفاً در زمان غاق به تو توزلی نشتوی او در افغانستان حکومت او جوب چارواکو نزمان در ایل را چه زمان را حق ورونه چه پپیخور که در خل استقلال المانزه او در پاکستانی حکومت اجنتان و دوی نولی دی او دوی زندان تا اچولی دی نظر تر زر در افغانستان حکومت در حق و زمان در افغانان ورونه پښتنه وکي اول څنګه جیل ته اچولې دي. زه هر افغان حق ده چې خپل د تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپل استقلال ولمانځي. دا د افغانستان او د افغانستان د فرق پر وظیفه ده وجیبه ده چې دا ولمانځي. او پاکستاني حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په پیښور کې او وایي چې دوی جواز یا جواز نه درلوده. نو ته خو ځان ته مسلمان وایې، مو خو د اسلامیت د خپله د استقلال ورځ لمانځلې ده چې له انګلیسانو نه مونږ خپله استقلال اخیستې ده. نو که ته د انګلیس طرفدار نه یې، ته ولې افغانان ځورې، ولې تورې تمبو زندانو ته اچې؟ نو لطفا زما خپله دولت حکومت نه جګو چارواکو نه مې دا ایله ده چې زر څه زر خپله د افغانانو پښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږېږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جاوید اوربل یم د کندهار ولایت درغون میوند ولسوالۍ څخه زحمت کوم. ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مسجد کونه څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بل خصوص د کندهار ولسوالۍ امنیت کمانډان هغه ته جدید توجه وکړي او کدا حالات نورم دوام وکړي او لست د ناراضیت خواته سنسی. نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم مر دادا بوری په بند کې کوچان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي. یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب ته سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ د حکومت څخه دا خواهش کوو چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه د پیغام.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیت کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو د خاکریز ولسوالۍ بیچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، نشم صلاح خبرې کوم. ګډمنت زموږ په کلي کې ولسوالۍ کې بېخي د پنځه لس میاشتې کېږي دا واکسین بندې نه دی راغلی. دا موږ نه یې خبر چې توجه د خدای دې وکړي دا واکسین دا قدر ایله شي. په نورو ځایګو کې ماشومانو ګردن
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسې سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. بعد د سلام زموږ درخواست او پیشنهاد دا دی چې افغانستان کې دغه د عریبا شرکتونه چې کوم دي یا د روښان شرکتونه دي یا د اتصالات چې غلابیان دا نور بیا هم ګزاره کړي، خو دغه عریبا شرکتونه چې کوم دي کنه د خو د ټول مسلمانان د ډېر سخت تکلیف او زحمت غر کې کړل دي پورې چې خلک څومره اقتصاد کې خلکو سره د دین اخلاص کړل. دا په دې خاطر چې په پاکستان کې لږ به انټرنیټ ورکې په 200 پاکستاني کلدارو باندې او په افغانستان کې یو جیب انټرنیټ ورکې په 300 افغانۍ باندې نو پوره 200 روپۍ پاتې کیږي. اخی نه 500 کلدارې جوړېږي خو یې یو ورځې کار نه کوي. همدارنګه 200 جیب ورکې په 300 افغانۍ باندې هغه نه تقریبا 800 روپۍ 900 پاکستاني کلدارې جوړېږي، دوه ورځې کار نه کوي. بېخي کار کوي نه، خلک یې په دې شانونه مختصوي دي او دا خرڅې ته چې وګورې دې ته څوک نشي رسېدلی. خلکو سلکونه ولا واخېستل خو دې خلکو یو ملکي زیاتیانې دي روان په یو وطن کې یو ګوانډي ممالک یو ځای کې دومره قیمتي نه ده روانه. ولې بدبختانه خو په افغانستان کې دولت هم ته داسې نه وایي چې دا ولې دومره ظلم او زیاتیات یې کوي او نه دولت داسې بل یو شرکت یا بل څه یو کمپنۍ یا بل څه یو پروګرام برابر کړو چې دغه خلک څومره پیسې چې دې خلکو نه ځي په دې انټرنیټ باندې بیا پکې خاصه توګه دا د عریبا شرکتونه چې کوم پیسې د خلکو نه وړي خلک دې زیر زیر تکلیف او زخمه سره مخامخ کړي.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پیژنم. چارواکو څخه دا ورته ده چې د زابل په ولایت کې چې د شاجي پر مخ باندې ځي دغه د کار حکومت چې نه کېده دلته یو پوسټ د خلکو پیسې اخلي نه کوم نه موټر پیسې نه موټر پیسې په خپل سر باندې او دا تر نوراکا پورې تر شاجي پورې چې کومه پوسټ بل ته موجود دي د غټو دي دولت خلکو څخه پیسې اخلي په څو موټر باندې رسپارانو په موټر 1500 افغانۍ اخلي او پرلې موټر باندې بار موټر باندې تقریبا 1000 نظر افغانۍ د خپل سر باندې اخلي چې ورته وایي وای موږ د کومندان له لاس آزاد هرڅه چې کوي هغه دې کوي. نظمو اوغستانه دا ده چې دا د لوړ پولیس چارواکي د دولت څخه غواړي تر څو دولت او د دولت ترمنځ منافات موجود نه سي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز سردار محمد د میزان دولت سره تاج سره پالی کیما دا د میزان دولت سوالی خاله ډیر رقم زور ده کچیر دغه کارکون چې موږ پیغام دغه د بیسم تادیه او مشرتابه ته ورسوي چې نه کې زورونه کې موږ ډیر جن خوشاله سو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زب آزاد رادیو ٹرول ہم کاران تو سلام ہونے کے ہلی اڑم دے کم زب الزمان یاش کی گی چی مشن بیشی حوالہ شوی نے دی نہ پی گو دے دولت نہ مدا خواہش دے چی دی سربازان دے دے حکومت دے مشو تو ہو پام لرا نہ زیاد تو اکڑی را کی کلو رو تباش ہو. والسلام پر احترام.
السلام علیکم. زدہ کندار خبر کوم زمر شکایت هغه دی دا حکومت دا چارواکو چې دا متروانان ډېر زیری چې هر څومره دغه دې خپل معاش هر څه معلوم دي هم دوی د متروانانو صفر کوي خصوصا د هغې پل پر علاقه باندې دلته زیری دا د کندهار د هغې پل پر علاقه باندې او د جریف ولسوالۍ باندې داسې په ښار داخلېږي نو دوی خو دا قانوني څومره حق لري خو یو ځای به د متروان څه دغه اخي محلي اخي مسؤول وژن اخي دوی تر هر زنځیر باندې رفسته ولای اخي مچوانان دغه نه قدر شبار را باندې خبر ګمرک پر سی هغه نه قدر د دې کرایه او د دې ګټي او ټول دې جن واخلي دی باید دا شر وخت خپل اسمه تل خاص ته تکل سي دا غوړ کې دا نور دا غلا او دا شکوونه دا پېږي باندې دا شم تر حکم جوړي وصول.
السلام علیکم. زه د ایلمن ولایت څخه یم. زما لاس کال کې زه واځم په ایلمن ولایت کې دا د لاس کال چې د خلکو چې د خزانه هیڅ وي دغه ماشين ولوريږي دا زموږ نو ماشين ولورته وینې بل شي څه هغه ډیر لزر دي زموږ ماشين ولینل ولوريږي. و سلام.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې او په دې هیله چې تاسو د سیمې ستونزې چارواکو هم اوریدلې وي او د هواري د پاره یې هڅه وکي. نو دوستانو مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم دا یادونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.